پورنا د کابل امنیت قماندان وایي د لوی اختر شپو ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره سخت تدابیر نیول شوي. عبدالرحمن رحیمی پرون ناوخته خبریالانو ته وویل مخالفین که څه هم د دې ورځو د ګډوډولو پلانونه جوړوي خو امنیتي ځواکونه به پرېنږدي چې هغو خپلو اهدافو ته ورسیږي. له کابله یوسف ځدران راپور راکوي.
د پولیسو سرتیری د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو ځوانان په ګډه هڅه کوي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې په مرکز کابل کې په اساسي ډول امنیت خوندي وي. د کابل امنیت قماندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې د اختر ته یې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
موږ کشفي پرسونل او د موږ امنیتي پرسونل ټول په جمعتو کې توظیف ده. هغه جمعتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي هغه پارکو کې چې د موږ هیوادوال ورزي موږ ډېر ښه پلانونه جوړ کړي دي. مسیر د لارې کوم د موږ تدابیر امنیتي د مسیر د خطو سایر ته دې کې جای د شک نسته چې دښمن هم تصمیم لري چې په داسې ورځو کې مذهبي ورځو کې ملي ورځو کې او د افغانستان په تاریخي ورځو کې خپل کارغیړن او شوم اعمال ترسره کړي. ولې هغه پلانونه چې موږ لرو موږ امیدوار یو لکه څنګه چې دا نور مراسم او ورځې تیرې شوې دا هم داسې په خوښۍ کېږي.
ښاغلی رحیمی وایي چې په دې وروستیو کې د کابل پولیسو له ځانه ښه وړتیا ښودلي او ډاډه دی چې اختر به هم په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. نوموړی په کابل کې د ریکا او سام غونډې د ترکمنستان د جمهور رئیس سفر د شهیدانو ونې او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د برهان الدین ربانی د تلین مراسم په امن فضا کې ترسره کېدل د پولیسو لاسته راوړنې بولي او وایي چې دا ټول مراسم د ښه پلان له مخې نه دي زیانمن شوي. له دې ټولو سره امنیتي چارواکي د عامو خلکو څخه غواړي چې د غوره امنیت په خاطر د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې چهارشنبه د عرفات او پنجشنبه د قربانیو اختر لومړۍ ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د عرفات او د لوی اختر درې ورځې په ټول هیواد کې عمومي رخصتۍ اعلان کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له دې چې د مسکو لخوا د سوریې د رژیم د ملاتړ لپاره د دمشق ته د نویو پوځي وسایلو د ورکولو راپورونه خپاره شول، د یوې ډلې روسي سرتیرو مدافع وکیل وایي موکلینو ته چارواکو اوس په دې خاطر دوسیه اچولې چې ولې سوریې ته په یو پټ ماموریت کې له ګډون څخه ډډه کړې. دا مدافع وکیل وایي چې دا سرتیری ښایي په خیانت تورن شي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د هغو روسي سرتیرو چې سوریې ته په پټ ماموریت کې له ګډونه ډډه کړې مدافع وکیل وایي چې ماکلینو ته یې چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي په خیانت تورن شي. مدافع وکیل ایوان امپاولوف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې افسرانو د دل ماکلینو چې د نووا روسسک په ښار کې د روسیې له پوځ سره د رضاکار سرتیرو په توګه خدمت کوي تحقیقات پیل کړي او خبرداری ورکړی چې د لوی خیانت په ګډون پر مختلفو مواردو به تورن شي. پاولوف زیاته کړه د روسیې فدرالي امنیتي اداره وروسته له هغې په دې قضیه کې ښکېله شوه چې پوځي څارنوارانو د دغو سرتیرو دعوا رد کړه. دوی ویلي وو چې په دغسې ماموریت کې ګډون به د دوی له حقونو څخه سرغړونه وي. هغه وویل وروسته له هغې چې رسنیو تېره اونۍ دغه لانجه افشا کړه چارواکو هڅې پیل کړي چې دغه سرتیري بیرته خپلو اصلي جزتامونو ته ستانه کړي. مدافع وکیل پاولوف د امنیتي دلایلو له امله نه د دغو سرتیرو هویت په ډاګه کړ او نه یې هم د هغو شمیر، خو دومره یې وویل چې په پټه د سوریې جګړې ته د هغوی استول له موجوده قوانینو او قراردادونو سره په تضاد کې دي. هغه زیاته کړه دغو سرتیرو ته په وروستۍ شیبه کې ویل شوي چې سوریې ته یې استوي او په دې اړه هیڅ کوم رسمي امر نه و. د روسیې د پوځ په تشکیل کې دواړه اجباري او رضاکار سرتیري خدمت کوي. پاولوف وویل که په دې اړه رسمي سند نه وي چې سرتیرو له روسیې د باندې په ماموریت کې ګډون کړی نو له امتیازاتو څخه نه برخمن کیږي، او که دوی هیڅکله بیرته هیواد ته راستانه نه شي خپل خپلوان به یې نه یوازې هیڅکله تاوان ترلاسه کړي بلکې په دې اړه چې خپل عزیز یې د پوځي دندې د ترسره کولو په جریان کې مړ شوی هیڅ ثبوت هم نشي ترلاسه کولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تېره مۍ میاشت کې یو فرمان صادر کړ چې د سولې په وختونو کې په یو خاص ماموریت کې د روسي سرتیرو مړینه دولتي اسرار ګڼل کیږي. پوتین دغه فرمان په داسې وخت کې صادروي چې د راپورونو له مخې هغه روسي سرتیري چې ویل کیږي د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو په وړاندې جګړه کې وژل شوي په پټه خاورو ته سپارل شوي دي. موسکو د اوکراین په کړکیچ کې هر ډول مداخله رد کړې، خو پر دې اعتراف کړی چې ښایي د روسیې اتباعو په انفرادي او په خپله خوښه په دغه جګړه کې برخه اخیستې وي. روسیه چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې متحده ده په دې وروستیو کې د مشق ته د پرمختللو جنګي الوتکو په ګډون پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي چې امریکا پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. خو روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې لمړی نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام اوري او ورپسې تاندې څنګه
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
د نیمې نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نننۍ خبرونه پیلوو. په نننۍ خبرونه کې د ملي آرشیف د خطي نسخو له یوې کارشناسې مېرمنې سره غږېدلې یو چې د طالبانو په دوران کې هم په دې برخه کې کار او فعالیت کړی دی. دا چې څنګه توانېدلې ده په خبرونه کې به واورو. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه، سره له دې چې پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ښځو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل هیلې نکزاد ازادي راډیو ته وویل په مرکز ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهولو پروګرامونه سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي. په دې برخه کې کمی راوستي، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. یوې مېرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري جایزه ګټلې. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې عاقله آصفي هغه مېرمن ده چې په 1901 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کور چندنا سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیمه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري په وینا مېرمن آصفي په ډېرو لږو امکاناتو سره د افغان کورنیو ته قناعت ورکړ چې خپل لونی خوندې ته پرېږدي او اوس د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي خوندې ته ځي، خو په دې کلي کې په سلو کې اتیا نجونې لا هم خوندې ته نشي تلای. عاقله آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نینسن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم زمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. اوسته خبر ده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودولو مخنیوي یوې ملي مبارزې ته اړتیا لري. د دې کمیسیون کمشنری قدری یزدان پرستی وی غونډه کې چې د قانوني عمر کتنجونو د ودولو د مخنیوي په هدف جوړ شوی و وویل چې د محل قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودول په قانونو کې هم زیات شوی دي. یو متحل مشوم چې د مور او پلار له خواږی غیږي څخه محروم شي او د ژوند په سختو شرایطو کې چې توانه هم نه لري د ګرځون نړۍ ته داخليږي. د بشر د حقوقو کمیسیون چارواکي زیاتوي د 2010 او 2011 مرقم په ډاګه کوي چې په سره کې 15.2 ماشومان د 15 کلنۍ له عمره کته واده شوي.
در اصل قرآن عظیم شان است، در اصل 30 ورق است.
دا قرآن عظیم شان چې تاسو یې ګوري په اصل کې 3 پاڼې دي چې هر جزء یې په یو ورق لیکل شوی دی. لیکوال یې حسین لاهوري دی. 14 یا 15 پاڼې په یو ورق کې لیکل دي. د خط ډول یې نخسی غباری دی. تقریبا 300 کال پخوا لیکل شوی او د میناتوري هنر یې د هرات تیموریانو ته رسیدي.
هنر میناتوري مربوط میشه به دورې تیموریان هرات.
د ملي آرشیف د ماوینې او د خطي نسخو مسلکي کارشناسې میرمن عابدی حیدری خبرې وی چې آرشیف ته راغلو مراجعینو ته معلومات ورکول. میرمن حیدری 13 کاله کېږي چې په ملي آرشیف کې د خطي نسخو مدیره ده. کلونه پخوا یې پلار عبدالقادر مشتری حیدری د دې برخې مسؤل و، وروسته یې بیا خپل لور هم دې برخې ته راوستله. د میرمن حیدری په وینا په خطي اثارو کې د خط او کاغذ پیژندل چې زرګونه کلونه لرغون تو توپ لري اسانه خبر نه ده، خو دا چې میرمن حیدری څنګه توانیدلی دا کار په مخ بوزي دا راته وایي.
زمونی که صنف دوازده فارغ شدم،
کله چې زه له ښوونځي نه فارغه سوم، د کانکور له امتحان وروسته اقتصاد پوهنځي ته بریالی سوم. بیا مې هغه پوهنځي پرېښوده او له پلار سره مې ملیار شف ته راغلم. پلار مې په ملیار شف کې تقریبا د 9000 خطي نسخو مسؤلیت په غاړه لره. پلار مې غوښتل هر څوک چې ډېر اعتماد پرې لري باید ورسره کار وکړي او له دې خطي نسخو څخه چې د افغانستان فرهنګي میراث دی ساتنه وکړي. نو زه دې مسلک ته غوره کړم. یو اثر چې تقریبا 1400 کاله لرغونتیا ولدي، د هغه اثر د خط پیژندل، د کاغذ پیژندل دومره اسانه خبره هم نه ده او هر څوک نسي کولای دا ډول خط وپیژني. د پلار له مرګ نه وروسته دا مسؤلیت ماته راوسپارل سو. خوشبختانه دیرش کاله کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم. ډېر زیات زحمت مې ایستلی، رنګارنګ خطي نسخې مې مطالعه کړي او کوم چې په دې دریو لسیزو کې د موزیم ټول خطي آثار زما د لاسه تیر شوي او هر یو مې کتلی، نو مبالغه به مې نه وې کړې.
زیر روح شده از ذهن ما، شاید مبالغه نباشه.
میرمن حیدری د دې ترڅنګ چې د خطي نسخو د ساتلو مراجعینو ته د معلوماتو او رهنمایي دنده لري، له ډیری ورځپاڼو، اونیزو او مجلو سره قلمي همکاري هم لري چې څیړنیز مطالب خپاره شوي هم دي. د دې په وینا په افغانستان کې ښځو ته ډیر کم لوی کارونه ورکول کیږي او که کومه ښځه وکولای شي کوم کار په ښه توګه ترسره کړي نو له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. حتی خپلوان او همکاران هم په آرامه نه پرېږدي او مشکل ورته جوړوي. میرمن حیدری هم لداسې ستونزو سره مخ شوي ده.
شخصي تا زمانی که وارد نباشه،
ترڅو چې یو څوک په دې مسلک وارد او مسلکی نوي، ډیره مشکله ده چې یو خطي اثر چې زرګونه کلونه پرې تیر شوی په اصلي شکل دی لوستونکو ته معرفي سي. کله چې زه مراجعینو او شاګردانو ته خطي نسخې تشریح کوم، له یو لړ منفي رقابتونو او خنډونو سره مخ کیږم او تل راته موانع ایجادېږي، خو ما هیڅکله همت له لاسه نه دی ورکړی او د راتلونکي لپاره ټینګ اراده لرم چې د خپل مسلک لالاري خپل هیواد ته خدمت وکړم. ما په خپل مسلک کې ډېری څېړنیزې لیکنې کړي او په بیلابیلو ورځپاڼو لکه هیواد، انیس، اصلاح، سیرت او نورو کې نشر شوي دي. زما د څېړنیزو آثارو ځینې بیلګې دا دي: د خطي آثارو تحقیق، د فهرست لیکلو طریقې د پوهانو له نظره، په ملي آرشیف کې فرهنګي میراثونه، د ملي آرشیف لومړنۍ خطي نسخې او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه مقالې دي چې ما له اصلي اثر نه په ګټه اخیستنې لیکلې دي.
از اصل اثر ما استفاده کردیم.
له میرمن حیدرینه مو وپوښتل چې څنګه توانېدلې ده چې د خطي نسخو په اړه معلوماتو کې دومره مهارت پیدا کړي او له کومو لارو چارو نه ګټه اخلي.
زمانی که با گنجینه های خطاطی و گنجینه های
کله چې د هیواد خطي ټولګو ته داخله سوم، خطي او فرهنګي آثار سره مې ډېره مینه پیدا سوه.